دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولسنی بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او ملی حمیرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه جمهوریت هم در خبرو. په اول وار ورکو ملی حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټو پتا نن د قبایلی سیمو یو شمیر فعالان او سازمانونه لاډی رئیس اسماعیل خان نه تر اسلام آباد لاریون کوي. د پاکستان چیف جسټس د مردان د وژل شوې ماشومې اسما د کیس نوټس اخستی او ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر په ډیوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړي. تفصیل نن قبایل د خپل سنځو ته حواری لپاره لړی رئیس اسماعیل خان تر اسلام آباد لاریون کوي. د مسعود شورنې غورځنګ تر تنظیم لاندې احتجاجي لاریون چې یو شمېر نور سازمانونه فعالان هم ورسره مل دي، بعد بنو کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته ځان رسوي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون بیگا مشال ریډیو ته د لارون د مقصد په اړه وویل.
زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه دي دغه صفه کول غواړو. لپت افراد بې ګناه چې کوم ورک شوي دي هغه عدالتانه دي پېښ شوي، دغې لپاره انصاف غواړو. دې علاقه کې چې کوم چک پوسټونه چې کوم رویات زمونږ سره ساتي مونږ هغه غواړو چې دا دې نه کېږي.
دیارلس ورځې مخکې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نوم د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګرو په تور د پولیسو لخوا په مبینه مقابله کې وژل شو. پولیس وایي چې نقیب له وسلوالو سره تړاو لرلو خو کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار نن د مردان د وژل شوې ماشومې اسما د وژنې کیس نوټس اخیستی دی. نوموړي د خیبر پښتونخوا د پولیسو له مشره غوښتي چې د کیس رپورټ یې ورته په 24 غنټو کې وړاندې کړي. مخکې د سینټ د بشري حقوقو کمیټې مشر نسرین جلیل بیگا مشال ریډیو ټول د دوی پلاوی د جنوري په 25 مردان ته تللی او هلته د وژل شوې ماشومې اسما له کورنۍ سره ولیدل. هغې وویل د دوی پلټنې ښایي چې ماشومه د جنوري په 14 ورکه شوې وه او ماښام یې کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د دې جینې مړې د روانې میاشتې پسورلسمه له ښاره بهر د اګنو په پټي کې وموندو. سینیټر جلیل ویل پولیسو د ډي ان ا د معاینې لپاره نمونې لاهور ته لیږلې دي ځکه تر اوسه دا نه ده روښانه چې پر هغې تیرې شوې و که نه. سینیټ غواړي د مردان د دې جینې د وژنې په اړه زر پر زره پلټنې بشپړ شي. قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار غځولو په اړه پرون په اسلام آباد کې جوړه غونډه کې ویل شوي چې د قومي اسمبلی نه منظور شوي پاړونده بل کې نیمګړتیاوې موجودې دي. دغه غونډه چې د شهید بوټو فاونډیشن تر سوري لاندې جوړه وه ګډونوالو یې غوښتنه وکړه چې د عدالتونو واک یوازې د یو خاص سیمې لپاره نه بلکې په ټوله فاټه کې د یو شان بل عملي کړل شي. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر سیمینار ته وویل چې په سینټ کې به په هغه بل کې ترمیمونه وړاندې کوي. د جنوري په 12 قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک بل په اکثریت سره منظور کړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایند د پاکستان په حکومت غ کړی چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر زر تر زره واپس خلاص کړي. پرون د رسنو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې حیدر ناوټ خبریالانو ته وویل
We are very concerned about the Pakistani ministry.
دا وای مونږ د جنوري په 19 د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله سخت اندېښمن کړیو. مونږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او په پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي. ملخو د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل برنو په اسلام آباد کې د خارجه دفتر ونیزي خبري هوندې ته ویل چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو وجه لاغوي سره لایسنس نه لرل ول. خو د مشال ریډیو دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په قانوني توګه کار کوي او د حکومت لخوا د کار اجازه نامه لري. خبرونه له مشال ریډیو نوره. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حقانی شبکې په ملاتړ تورن شپه کسان تر اګر ګرځولې دي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطې لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د پخواني حکومت غړي شامل دي چې د مرکزي بینک ګورنر عبدالصمد ثانی یو له هغو دی. په نورو کسانو تور دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو باندې برید کړو ته د وسلو او مالي مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیر کال په جون میاشت کې د ځانګړي کونسل رابرټ میولر د لری کېدو امر کړی و، خو هغه وخت یې فیصله واپس واخسته کله چې د سپینې ماڼۍ سلاکار له دندې د استعفا ورکولو دړکه ورکړه. د ټایمز ورځپاڼې پرون په یو رپورټ کې له دې معاملې سره د نږدې اړه لرونکو څلورو ناڅرګندو کسانو حواله ورکړل شوې. ورځپاڼه لیکلي دي چې په دې اړه سپینې ماڼۍ تر اوسه څه بیان نه دی ورکړی. د ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې چې کله ولسمشر ټرمپ د میولر د لری کېدو حکم ورکړو نو سپینې ماڼۍ مشاور ډونلډ میګان وویل چې د حکم پوره کولو پر ځای به استعفا ورکړي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماسپښین 2 بجې د سویټزرلینډ په ډیواس ښار کې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. تمه کېږي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د اقتصادي قوت خبره وکړي او دا وایي چې هیواد یې له نورو سره تجارت کول غواړي. پرون د اروپا د تجارتي مشرانو سره په لیدنه کې ښاغلي ټرمپ وویل چې که د خپلې کمنۍ یا هیواد مشري څوک په غاړه ناخلي نو ګټې نه رسیږي. تمه کېږي چې نوموړي دا وایي چې د تجارت د اسانتیا لپاره په ټیکسونو کې د اصلاحاتو له لارې یې اقتصاد ته فایده رسېدلې ده او د ونډې بازار یا سټاک مارکیټ کې هم حوالې تر سترګو شوې. ټرمپ وویل اصلي پیغام یې دا دی چې دوی سوکالي او امن غواړي. پینال کې د امریکا د بهرنیو نو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن د سویټزرلینډ ډیواس ښار ته ځي او هلته د یوکرین د ولسمشر په ګډون له نورو مشرانو سره ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو نو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ټیلرسن ملاقات به د ماسپښین 3:30 بجې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د نړۍ نور مشران په ډیواس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هلته موجود دي. په جنوبی کوریا کې چارواکو یانهاب خبری ایجنسی ویل چې د هیواد په میریان خار کې په هسپتال کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو نن ویلي داسې باور کېږي چې اور د سیجونګ هسپتال 5 منزله ودانۍ په لومړي پوړ کې لګېدلی دی. د اور وژونکو ډلې مشر ویل چې 2 نرسانو د هسپتال د بیړنیو فعالیتونو یا ایمرجنسی په برخه کې اور ولیدو. چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي او یره څرګندوي چې ښایي د مړ ژوبلې شمېر زیات شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړین نو اوریدل چې ملیح امیرزاده وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال اړین خبرونه ته غوږوي او کچرا ست روان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د قبایلی سیمو یو شمیر ټولنې او فعالان د ستونزو هواری لپاره له ډیر اسماعیل خان تر اسلام آباد لاریون کوي. سیاستوالان، پارلماني استازي او پوهان وای تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده نیمګړتیاوې لري. فعالان وای په پښتونخوا کې پولیس له نارخزانو سره توپیري او پر هغوی د تیرې او پیښې لا هم روانې دي. فعالان وی په پاکستان کې کمسونه کسان د قانون له پوره موثریت سره د مرګ له سزا ژغورل کېدی شي.
دا د مثالونو شته دی. ایون یو څو میاشتې مخکې افتاب بادر یو لکو هغه له سزا ورکړي، نو دا مسله شته دی.
د خوست اوسیدونکو او مشران وای په حکومتي او قضایي ادارو کې فساد ډېرې ستونزې زیږولې دي.
قاضی صاحب دغه سي فیصله دي ته کی چې هغه حقدار په مزه کولی زبطو ته داسې قسم وکم چې وتله سکوله په یوه دوانه دی تیروي.
په جمهوریت خپرونه کې مو د لوی او دودیزی جرګې پر ارزښت او د دې دموکراتو اقدارو سره په تړاو خبرې کړې دي.
په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو د شي په خاطر
د مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي.
شننی او تبصرې هم در خبرو د مشال راډیو سره اوسئ. مشال ریته تاسو غوږی قدم وروډونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د قبایلی سمو د ځوانانو او بیلابیلو قومونو ټولنې سره لننه له ډیر اسماعیل خان تر اسلام آباد لاره احتجاجي لاریون کوي. هلته پر سیدو به ناسته هم کوي. د دې لارین منتظمینو تیر ماخه مشال ریته ویل قبایل له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل احمد شاه ازمیرا کوي.
د مسعود ژغورنی غورځنګ یا مسعود تحفظ موومنت تر انتظام لاندې احتجاجي یون لبنو، کوهات او پېښور لاره به اسلام آباد ته ځان رسوي. د دې غورځنګ یو مشر منظور مسعود وایي چې له ډیره وخته په جنوبی وزیرستان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا د لریون مقصد دا دی، د دې ګرنې مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دی علاقې دغه صفه کول غواړو او کوم میسنگ پرسن دی مطلب لپت افرادی بے گناہ چې کوم رکشوی دی هغه عدالتانه دی پېښوی هغه علاوه مرشوی دی لا جنونه کې پراته دی عدالتانه دی پېښوی دغه پر انصاف واړو او مونږ له تا کې چې کوم چې پوسټونو باندې لا سوال کیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمون سره ساتي او دا سکیورټی ادارې دغه هم مونږه غواړو چې مطلب دالې نه کیږي.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوز په 2009 کال کې د راهي نجات په نامه د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې په زرګونه کورنۍ کډې کولو ته اړ شولې او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځلو کې واړول. د دوه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شو، خو خپل کلو او کورونه ته پر تاک سربیره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوای هم په مځکه کې شخ کړل شوي ماینونه دي. منظور مسعود وایي دا تر ټولو لویه ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالی زیانونه یې ورته اړولي دي.
تیرو درې کالو نه دغه واقعي شروع دي، هغه خو پرېږده وه کنه چې د قبایلو کوم آمدن ذریعه دا مطلب مال مویشي دغه خو په حسابونو پکې مړه دي پشه جبل شوي دي، خو چې کوم انساني مطلب انسانان دي پکې دغه 56 واقع شوي دي، ټوټل 70 کسان شکار شوي دي، دغه 18 شهیدان شوي دي او چې کوم باقي دي هغه معذوره دي.
مسعود ژغورین غورځنګ په داسې حال کې لاریون پیلوي چې ډېر لسورې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیس لخوا ووژل شو چې تر پلټون وروسته بې ګناه ثابت شو. له دې پیښو وروسته لیات غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نور سازمانونو هم لاس یو کړ. د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر مثال خان په دې اړه وایي
نقیب الله مسعود چې کومه دا واقع وشو د دینه بدله کړه، ټول قبایل سره یو ځای شو او د ټولو قبایلو आवाज غو درد غو تکلیف غو جدوجہد یو شو. اوس موږ ټول په یو پلیټ فارم هر یو مسلې ته او هر یو حق استنو د پاره ان شاء الله زموږ یک یو आवाज دی.
قبایلو ته د ورپیښو ستونزو په اړه ځای چارواکو په وار وار د دوی د ستونزو د هواري ژمنتیاوي کړې دي، خو د قبایلو د نننی لارینو په اړه ونه توانی دو چې د چارواکو نظر راوخلو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړی ته تاسې غواړي کډر مرودونکو د پاکستان د سنټ د بشری حقوقو کمیټې غړو په مردان کې د حق ماشومې له کورنۍ سره لیدلی چې د پولیسو په وینا ظاهرا د تیرې ښکار شوی او بیا وژل شوی و. د کمیټې مشر نسیر جریل میګا مشال لړی ته ویل چې دوی هڅه کوي دا داسې قضیه پلټنې ضرور شي. په عین وخت کې د قصور د ورته پیښې ښکار شوی بلې ماشومې زینب پلار ګواښ کړی ک پولیسو نور ککړ کسان ونینول نو احتجاج به پیل کړي. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل بیگا مشال راډیو ته ویل د دوی پلاوی پرون مردان ته تللی او هلته یې د وژل شوی ماشومې اسما له کورنۍ سره ولیدل. دوی ویل د دوی پلټنې ښیي چې ماشومه د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او ماښام یې کورنۍ پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د دې نجلۍ مړی د روانې میاشت پر 14 له ښاره بهر د ګنیو په پټي کې وموند. د روانې میاشت په پیل کې د پنجاب په قصور کې واته کلن نجلۍ زینب د تاریخ کار شوې وه او بیا وژل شوې وه. د دې پیښې په اړه پر ټولنیزو او نورو رسنیو د خبرونو تر خپرېدو وروسته په نورو سیمو کې هم ورته پیښې معلومې شوې چې پکې یوه یې د مردان د ګوجر ګړې د اسمی هغه هم ده. سینیټر جلیل ویل پولیسو د ډی این ای معاینه لپاره لاهور ته نمونې استولې دي ځکه چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې پر اسمی به تیری شوی وي او کنه. دوایي داسې ښکاري چې د تیری هڅه به شوې وي، خو پولیس په دې اړه پوره شواهد نه لري. نو پولیس لومړی دا معلوموي چې آیا پر ماشومې تیری شوی او کنه. که دا معلومه شي نو بیا پولیسو د شاوخوا 200 مشکوک کسانو د وینې نمونې اخیستې دي او د هغوی د ډی این ای له معاینې څخه به د ککړ کس شناخت وشي. خو د خپګان خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډی این ای د معاینې لیبارټري نه لري. نسرین جلیل زیاته کړه چې سینټ غواړي د مردان د دین جلی د وژنې پاړه ژر او پر وخت پلټنی بشپړی شي. په عین وخت کې پرون ماخام په قصور کې خبری غونډې ته په وینا کې د زینب پلار امین انصاری داوا وکړه چې د د لور په وژنه کې ککړ کس عمران پولیسو نه بلکې د خپلوانو نیولې دی. دی وایي د ملزم عمران نشاندهی هم موږ کړې او نیولې هم زموږ خپلوانو دی. موږ اصلا د ده لټون کړی، د ځای مو معلوم کړ، ومنیوه او بیا مو پولیسو ته ټلیفون وکړ او ور ومسپاره. تر دې مخکې د پنجاب حکومت ویلي ول چې ککړ کس یې نیولی او د ډی این ای له معاینې معلومه شوې چې عمران پر اته کلنې زینب تیری کړی و او بیا یې وژلې وه. د زینب پلار په خبري غونډه کې ګواښ وکړ چې که پولیسو د ده د لور په وژنه کې ککړ نور کسان ونه نیول نو د احتجاج پیلوي. د پنجاب پولیس او حکومت وایي چې زینب د جنوري پر 14 ورکه شوې وه او پر 9 یې مړی وموندل شو چې وروسته معلومه شوه چې ورباندې تیری شوی و. د پاکستان سپریم کورټ د قصور د دې پیښې نوټس واخیست او حکومت یوه ګډه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې چې په خپل لومړني رپورټ کې ویلي له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې اتن جون د تاریخ کار شوی وي او بیا وژل شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوت تاسو غوږی درنو اوردونکو د سن گورنر وای د پاکستان وزیر اعظم ته بعد نقیب مسعود د ورجنې په اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. په کراچۍ کې د پښتنو جرګې د زبیر عمر د دې اعلان هرکلی کړی او هیلی خودلی چې له دې کار سره به عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو معلومات وشي او په مخنیوي کې به مرسته هم وشي. احمد شاه اعظمي تفصیل نورس.
د سند صوبې گورنر زبیر عمر تیره شپه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د جنوبي وزیرستان د وژل سوي ځوان نقیب الله مسعود په نوم د لګول سوي کیمپ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې نقیب مسعود بیګناه او دوی به د هغه د وژنې په تړاو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د جوډیشل کمیشن جوړولو سپارښتنه کوي. نوموړي د اعلان د پښتنو د ځای جرګې د غړو پر غوښتنه وکړه.
میں نے ان کو کہا ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام ہے 28 تاریخ کو ہو سکتا ہے کراچی آئیں.
ما دوی ته ویلی چې وزیر اعظم کیدای شي د جنوري پر 28 کراچی تراسي. که کراچی تراغلی نو زه به خپل هغه ته سپارښتنه کوم او ستاسو له اړخه به خبره ورته کوم او ان شاء الله دا خبره به په هغه منم چې د جوډیشل کمیشن جوړولو امر وکړي. که دا ډول د راو انور لخوا د یو بیګنا ځوان وژنه وڅېړل شي، دا ځوان نه ترهګر وو او نه یې کوم بل غلط کار کړی وو، خو په ډیره بېرحمۍ ووژل شو، نو باید د دې لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړل شي.
د گورنر زبیر عمر پر دې اعلان د پښتنو جرګې ډاټ څرګند کړ او هیله ښودلې چې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې کمیشن کې به د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو په خوانی مشر راو انور په ضد کره ثبوتونه رامنځته شي چې ورسره په ټول پاکستان کې به د غیر قانوني وژنو په مخنیوي کې مرسته وسی. د دې جرګې یو مشر رحمت خان په دې اړه وایي
چې جوډیشل کمیشن جوړ شي کنه دا صرف یو واحد سره لپاره باندې په دې کې دا خصوصا د دې پیریډ دوران د څه کم کارونه کړی دا متعلق مرتویل دي او دا ډیر با اثر او با رسوخه سره دا یو سړی سړی چې صحیح تحقیق وشي نو زه دا امید لرم چې هغه لپاره به دا څوک جرأت نه کوي چې د ما وره عدالت اکسټرا جوډیشل کلی وکړي. نه صرف دلته په کراچۍ کې بلکې دغه اثر به په غونډ پاکستان باندې وي.
او وشت کلن نقیب مسعود د جنوري پر درېمه تشتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په کراچۍ کې اوه موندل سو او لیدا سره سم هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو وژلی وو. راو انوار ویلي چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې اوه وژل سو، خو وروسته د سند پولیسو په خپلو پلټونو کې د راو انوار اداوی ناسمې بللې وې. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لیرې کړل سو او له هیواد بهر د نوموړي پر وتلو بندیز ولګول سو.
امشا زمیو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو اوردونکو، په پاکستان کې یو شمیر سیاستوالان د قبایلي سیمو پارلماني استازي او پوهان وای تر قبایلو د عدالتونو واک د غزولو قانوني مسوده نیمګړتیاوي لري. دوی تیر مازیګر د شهید بټو بنسټ لخوا په اسلام آباد کې تر قبایلو د عدالتونو واک غزولو غونډې ته ویناوي وکړي. قومي اسمبلی د جنبري پر 12 مسوده منظوره کړې وه، خو د پیپلز ګوند سینیټر فتح الله بابر وی د پکې د بدلونو وړاندیز کړی دی چې په سینیټ کې ور باندې بحث کیږي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو. د شهید بټو فاونډیشن مشر سکندر علي مشال اړیتو ویل چې په سیمینار کې د قبایلي سیمو استادو د پیښور های کورټ اپخوانی جسټس او نورو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. سکندر ویل چې په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د عدالتونو د واک غزولو ټولو اړخونو ته کتنه وشوه. د زیات کړه
سینیټر فرحت الله بابر د سیمینار ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې دا بل له قومي اسمبلی منظور شوی او له سینټه یې منظوري پاتې ده. په دې کې ځینې ترامیم دي. په دې ترمیمونو کې په ځانګړي توګه د عدالتونو واک تر ټولو قبایلي سیمو غزول پکار دي او د یوې ځانګړې علاقې یا سیمې لپاره نه. پر دې موضوع ټول سلا دي. نوموړي په دې لړ کې یو ترمیم هم په سینټ کې جمع کړی او نورو سیاسي ګوندونو سره پر دې ترمیم مشاورت هم کوي.
سکندر علي زیاته کړه چې د سیمینار برخوالو د عدالتونو غزولو بل هرکلی کړی، خو ورسره یې په دې کې موجودې نیمګړتیاوې لرې کول غوښتنه هم وکړه. په سیمینار کې برخه اخیستونکي د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ مشر لطیف افریدي مشال رډیو سره په خبرو کې په بل کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې او زیاته کړه
دا قانون کپاشیم کدغه سي پاشین هم دا په ټول فاټه باندې لاګو کیږي نه فورن دا به اختیار مرکزی حکومت ځان سو ساتلو. یو خبره دغه خبره ما خصوصا ما دا وکړه چې دا چې کوم قانون دی د دې سره د فاټه د مرکز لاندې د مرکز پر اختیار لاندې هغه حیثیت ختم نشو، بلکې صوبې زمونږ ته موجوده فاټه په صوبه کې شامل شي هغه سلسله په دغه قانون کې چې سدي هم نشته.
لطیف افریدی ویل چې دا بل په ښه نیت نه بلکې په بدنیتۍ شوی دی او دا یې د فاټا ولس د خوشحالولو لپاره کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې عدالتونو غځولو تر څنګ دې سره پوره عدلي نظام جوړول دي. د غونډې یو بل برخوال پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان ویل چې فاټا ته عدالتونو غځولو بل کې ابهام موجود دی. د زیاته کړه
هغو ټولو په دې بل باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې دې بل کې ډېر نقصات دي، وضاحت پکې نشته دی، ځکه چې د دې بل کم اختیارات دي نو هغه حکومت د ځان سره ایښي دي. په کار دا وه که د یو پاټا لپاره نه د سپریم کورټ او د های کورټ اکسټینډ کول غواړي نو حکومت دې یو نوټیفیکیشن وکړي او په هغه چې د پلانې ورځې نه به تر دې ورځې پورې په ټول پاټا کې د دې نفاس کیږي.
اخونزاده چټان له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بل دی په ټوله قبایلی سیمه کې نافذ کړل شي. دا غونډه په داسې حال کې شوه چې د جنوري پر 12 مقامی اسمبلی قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د واک غځولو بل په اکثریت سره منظور کړ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو دا پریکړه ستایلي، خو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په 14 ویلي و چې قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غځولو په وړاندې عیني خنډونه موجود دي. قدرمن اودونکو په رپورت کې مو تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو پر موضوع د سیمینار حال واوریدو. ټاکل شوی و چې تیر ورځ پر همدې موضوع په سینټ کې پر قانوني مسودې بحث شوی بی، خو د غړو د کموالي له کبله ونه شو. احمد شاه اعظمي په سینټ کې د اورنګزو له استازي اورنګزیب خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې د ځنډ لامل څه و.
بل قانون دے پاٹا سیکریٹریٹ، بل قانون دے پولیٹیکل راج، تو اس سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ امراشی نمو پینزا قانون پا جام مدے نسو نفس کول ہے. مو دا شارٹ کٹ خبر آدھا دے سر ریفارم دا مکمل شی کمی وادری مو سر اچھوی دی آدھا پورا کی این اف سی 3% فند را کی و دا نور قانون منا خاتن کی چا کون قانون پا کتے کے لاغو دے دا پوکو پاکستان کے لاغو دے دا ما بندے لاغو شی نتی دواجی مو دا بل سکون دے دا مو ہون کمیٹی تا ٹرانسفر کو اور انشاءاللہ غنا باغ بچی بنے باقاعدہ مشوری کی تھی وہ آ رہی ہو تو سینٹ ممبر کو خپل خپل ریکمنڈیشن پیچ کری غنا باغ کو بیا دا بل کی دیشی کا کتنی مور بنے جھول رہے سو دا بیا جسٹس انصاف کمیٹی کا تھی الته ورملی مو پراپر فیصله کو.
خو سینیټر صاحب دا بل نن د زیارت په ورځ د سینټ هول کمیټي ته وړاندې شوی وو، خو د سینټرانو اکثریت حاضر نه وو، نو په داسې حال کې به څنګه پر دې بل کار پر مخ لاړ شي؟
ځکه مو ته اختلافات نه لرو خو تحفظات ضرور لرو، ځکه چې دا غلطي مو نه ونه شي چرته بیا عوامو په سکنزل کې بدعا کوي. صرف دا خبره ده
شه نو اوس په د هول کمیټي غونډه څه وخت کیږي؟
بس ان شاء الله دا به دا خو به سینټ چیرمن اپرور ورکوي، نو زه امید لرم چې انداغه 15-20 دن کې به د هول کمیټي میټینګ کا خیری آر ایچ کی د غرا ان شاء الله.
شسمه ده نو سینیټر صاحب ساسو ځنګړي غشتنه بچوي
دې سره مو اندایلی چې تاسو مو باندې د کوم سپریم کورټ های کورټ رول ریګولیشن راولي دا مو ته اکسپټ او دا وختینه کوم قانون دې دا ټول نه ختم کا شاکر خبره ده.
د اورنګزو له سینیټر اورنګزیب خان سره مو د امشا زمي مرکه واوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د اندر خزانو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارو یو ځل بیا د خیبر پختونخوا پر پولیسو د توپیر پاللو تور پورې کړي. په وروستیو کې هم پر یو نر خزی ډلیز اتیرې شوی او راپورونه وای پولیسو یې د شکایت اورېدو انکار کړی و، خو پولیس وای دوی له ټولو شکایت کوونکو سره ښه سلوک کوي. بشیر ګواخ نور تفصیل سره.
دا د شمې په نامه هغه نرخزی غږ دی چې د جنوري په 2 نیټه پې د هغه په وینا څو کسانو تر تختولو وروسته جنسي زیاتی وکړ. د نوموړي ویډیو په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو لپاره کارکوونکې ادارې ټرانس اکشن پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. د بلو وینز په نامه نرخزیانو حقونو لپاره کارکوونکي اداره وای شما یوازنی نرخزی نه دی چې په ډلی زتوګه پی جنسی زیاته شوه. د دې ادارې مشر قمر نسیم مشال رډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د 40 نرخزیانو سره دا ډول تیرې شوه دی. قمر نسیم د خیبر پختونخوا پر پولیسو تور پورې کوي چې په وینا یې د داسې پیښو ښکار نرخزیانو سره د مرستې پر ځای تعصب کوي.
جنسی تشدد روتین سره کیږي، پولیس ایف آئی آر نه اخلي. پنځه څلوېښت خواجه سرا چې کړلې هغه قتل کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د 2015 نه والا تر 2017 پورې 611 د وایلنس کیسونه خواجه سرا سره ریپورټډلی شوي دي، چې هغه کې هغه جنسی تشدد او ریپ چې کوم دادی دا شامل دي. خواجه سرا تاڼې دتلې نشي، هغه غریب خدا همت هم نشي کولی چې د یو تاڼې په ګیټ هغه دم نشي او نه یې ګیټ هغه یوازې کیږي.
شمې په ګلبهار تاڼه کې خپل پرچا کړې وه. د دې تاڼې ایس ایچ او عمر افریدی دا رپورټونه رد کړي چې د شمې شکایت یې نه اورید. هغه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل پولیس د چا سره د جنس، ژبې او مذهب پر بنیاد تعصب نه لري.
نہ پولیس لڑکے رپورٹ کسان مو ارسٹل او دغه مغلو چلان مغل عدالت تخت
د غیر سرکاري ادارې بلو وینز د شمیرو تر مخه ل 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې 540 نرخزیان وژل شوې دي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د متحده قومي مومنت ګوند غړی نسرین جلیل مشال ریډیو ته پرون ویل چې دوی په داسې یو قانون کار کوي چې د نرخزیانو ژوند او حقونه ورسره خوندي شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو د امریکا د بارانو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دفتر تر تړلو باندې اندېښنه ښودلې ده. د وزارت وایندې هیدر ناورید بیګا په واشنگټن کې خبرونه ته ویل اسلام آباد د زر د مشال رادیو دفتر بیا پرانیزي. هلته د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویلي د مشال رادیو دفتر یې د لایسنس یا اجازت نامې د نشتوالي له کبله تړلې. د آزاد اروپا رادیو په ګډون یو شمیر امریکایي نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې مشر هم بیګا په بیان کې پر پاکستان غږ کړی چې په هغه هیواد کې د مشال رادیو خبریالانو ته د کار اجازه ورکړي او د هغوی د حفاظت ضمانت هم ورکړي. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت تیره شپه د رسنیو د ازادۍ په اړه په یو بیان کې خبریالانو ته په وینا کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې ژر دې د مشال رادیو دفتر بیا پرانیزي.
We are very concerned about the Pakistani Ministry of Interior's decision to close the offices of Radio Free Europe.
دا وای موږ د جنوري پر 19مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په اسلام آباد کې د آزاد اروپا رادیو د مشال رادیو د دفتر د تړلو فیصله زخت اندېښمن کړیو. موږ خپل اندېښنه د پاکستان حکومت ته رسولې او پر پاکستان ټینګار کوو چې په چټکۍ او بې له شرطه د دفتر تړلو پریکړه لغوه کړي او د مشال رادیو فعالیتونه بحال کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د کورنیو چارو وزارت د مشال رادیو دفتر ځکه تړلی چې ورسره اړینه اجازتنامه یا لایسنس نه و. خو تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له لوري رسنیو ته په ورکړي فرمان کې راغلي ول چې مشال رادیو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په سپارښتنه تړي. په هغه فرمان کې پر رادیو تور پورې شوی چې له دښمنو استخباراتي ادارو سره تړلې او پاکستان د ترهګرۍ او بیلابیلو وسلوالو ډلو د ځالې په نوم یادوي. تر دې وروسته د آزاد اروپا رادیو مشر تھامس کینټ په بیان کې لګیدلی تورونه رد کړی ول او ویلي ول چې مشال رادیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تړاو نه لري او دا چې د امریکا کانګرس یې تمویلوي. کینټ زیاته کړې وه چې مشال رادیو پر واقعیتونو ولاړه متوازنه او بې طرفه خبریالي کوي. بیګا د امریکا د کانګرس په مالی مرسته د چلیدونکو نړیوالو رسنیو د انتظام ادارې براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز مشر جان اف لین سنگ په بیان کې د مشال رادیو د دفتر پر تړلو د خفګان خودنه وکړه او زیاته کړه چې حکومت دې په پاکستان کې د آزاد اروپا رادیو خبریالانو ته د کار اجازه او د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. براډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز د یو شمېر امریکایي نړیوالو ادارو لکه د آزاد اروپا رادیو، د امریکا غږ، د آزاد آسیا رادیو، د منځني ختیځ په کډون په ګڼو هیوادونو کې د خپلواک او بې طرفه رسنیو چارې پر مخ وړي. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او نومیالو مشالیو خبریالانو هم پر حکومت غږ کړی چې د مشال راډیو دفتر دی بیا پرانیزي او خبریالانو ته دی د کار اجازه ورکړي. پرون په پېښور کې پښتونخوا ولسی تحریک د زده کوونکو سازمانونو او فعالانو هم د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اقدام پر ضد مظاهره وکړه او ویل چې د مشال راډیو دفتر تړل د بیان پر ازادۍ د محدودیت لګولو په معنا ده.
پامیر ساحل چې تاسو رپورٹ وړاندې کولو قدر منو ودونکو وخت شوه دی د ماسپخین یو نیو بجه ملي حمیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
نن قبایل د خپل سنځو د هواري لپاره لډی رئیسمن خان نه تر اسلام آباد لاریون کوي. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې احتجاج لاریون چې یو شمېر نور سازمانونه او فعالان هم ورسره عمل دي. بدبنو کوهاټ او پېښور له لارو اسلام آباد ته ځان رسوي. د دې مقصد په قبایلي سیمه کې د بارودي سورنګونو پاکول، د لس درکه کسانو په مت کې انصاف ترلاسه کول او د تنقید مسعود د وژنې خلاف آواز پورته کول دي. دا پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار د مردان د وژل شوي ماشوم اسما د وژنې کیس نوټس اخیستی دی. نوموړي د خیبر پختونخوا د پولیسو له مشره غوښتي چې د کیس رپورټ یې ورته په 24 غنټو کې وړاندې کړي. مخکې د سینټ د بشري حقونو کمیټې مشر نسرین جلیل بیگا مشال ریډیو ته ویل د دوی پلاوی د جنوري په 15 مردان ته تللی وو او دا چې پولیسو د ډي این اې د معاینې لپاره نمونې لاهور ته استولي ځکه تر اوسه دا روښانه نه ده چې پر هغې تېری شوي وو او که نه. قبایلی سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ دایره اختیار غځولو په اړه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې غونډه کې ویل شوي چې د قومي اسمبلۍ نه منظور شوي پاړونده بل کې نیمګړتیاوې دي. د شهید بټو فاونډیشن د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د عدالتونو واک غځېدل یوازې د یو خاص سیمې لپاره نه بلکې په ټوله فاټا کې د یو شان عملي کړل شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان هیدر ناورد پرون خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غږ وکړ چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر زر تر زره واپس خلاص کړي. بلخو د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان پرون وویل چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر تړلو وجه لغوی سره لایسنس نه لرل ول. په مشال ریډیو دا تورونه ردوي وایي چې په قانوني توګه خپرونې کوي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو حقانی شبکې په ملاتړ تورن شپږ کسان تر اغېز ګرځولي دي او ټینګار کوي چې له پاکستان سره رابطې لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د پخواني حکومت غړي شامل دي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوبی کوریا کې چارواکو یو نه خبري ایجنسی ویلي چې د هیواد په میریان ښار کې په یو هسپتال کې د اور لګېدو په پیښه کې لکټر لګي او سلوي کسان مړه شوي دي.
ملي امیرزاده بچې د خبرونو لنډې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، اوس تاسو ته د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري مهمې برخې وړاندې کوو چې پامیر ساحل تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په نننۍ اداریه کې د ډرون بریدونو او افغان کډوالو په اړه د پاکستان په بیانونو او تګلارې کې د تضاداتو موضوع څېړلې او وایي کله چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په قبایلي سیمو کې برید کوي نو اسلام آباد تل همدا پخوانی خبره تکراروي چې ډرون الوتکې د پاکستان د فضايي حریم او خپلواکۍ سرغړونه کوي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې آیا وخت نه دی راغلی چې اسلام آباد پر دې موضوعاتو خپل دریځ نوی کړي؟ ورځپاڼې د چهارشنبې پر ورځ د کورمې په سپین ټال کې د ډرون برید مثال ورکړی او وایي اسلام آباد وویل دا حمله د افغان کډوالو پر کیمپ شوې ده. د ورځپاڼې په خبره اسلام آباد د دې بیان په ورکولو له کډوالو سره د خواخوږۍ ښودلو هڅه کړې، خو کله پاکستان سره واقعا د افغان کډوالو غم وای نو کلونه پخوا به یې هغوی ته شناختي کارډونه او شهریت ورکړی وای. ورځپاڼه په سپین ټال کې د ځایي چارواکو په حواله وایي چې په ډرون برید کې افغان کډوال نه بلکې د حقانی شبکې دوه وسلوال وژل شوي. ډیلی ټایمز کاږي یوې خواته اسلام آباد له کډوالو سره خواخوږي ښودل غواړي، خو ورسره ورته وایي چې افغانستان ته دستانه شي، حالانکه په هغه هیواد کې لا هم جګړه روانه ده او تازه مثال یې په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګړې پر ادارې سیف د چلډرن برید و. ورځپاڼه وایي د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان سینټ ویلي امریکا ته قوي پیغام ورکوي، خو دې خبرې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ډیلی ټایمز په وینا که پاکستان رښتیا غواړي چې د دې حملو په اړه اقدام وکړي نو د دولت ملکی او پوځي دواړه څانګې باید هر هغه څه سپین کړي چې تر اوسه یې لولسه پټ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دوی ته پکار دي چې دا سپیناوی وکړي چې د ډرون بریدونو په اړه یې له واشنگټن سره څه ډول تفاهم کړی. له پاکستان خبریدونکو انګریزي ډان ورځپاڼې په اداره کې لیکلي قومي اسمبلی د چهارشنبه پر ورځ وویل چې په هغه هیواد کې د نړیوالو حکومتي ادارو په اړه تر مخالفانه تګلارې وروسته اوس وخت راغلی چې یو منطقي لار غوره شي. ورځپاڼه وایي د کورنیو چارو اوسنی وزیر احسن اقبال د پخواني هغه چودري نثار علي خان تګلارې مخالفت کوي او په قومي اسمبلی کې هم پر دې موضوع ورسره بحث وکړ. ډان ورځپاڼه کاږي په پاکستان کې محافظه کارانو اکثر د ناحکومتي ادارو کار ته د شک په نظر کتلي ځکه چې د دې ادارو زیات کار د ښځو لګکیو او بېوزله یا ځپل شویو په اړه وي. ورځپاڼه زیاتوي نړیوالې ادارې په هغه هیواد کې د میلیونونو ډالرو په لګولو د خلکو د روغتیا او تعلیم بنیادي ضرورت پوره کوي، د هیواد د ادارو ظرفیت یا وړتیا زیاتوي او کارکوونکي روزي. نو حکومت ته پکار دي چې د ادارو ته د اجازتنامو د ورکولو په اړه جامع تګلاره جوړه کړي.
د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یوی ویندې د فرانسوي خبری اجنس ته ویلي د پاکستان د اېدا ناسمه ده چې په کورمه کې ډرون برید د افغان کډوالو په یو کیمپ شوی دی. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په جلال آباد کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن پر دفتر د وسلوال برید غندنه کړې ده. شاین بونیری د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
اے پی خبری ایجنس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د خلی لیکلی دی چې د چهارشنبه په ورځ په کورما قبایلی سیمه کې د ډرون په یو برید کې د حقانی شبکې یو کماندان وجل شوی دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت دغه برید غندلی وو او ادعا یې کړې وه چې په دې کې د افغان کډوالو یو کیمپ په نښه شوی وو، خو وزارت دغه کیمپ په اړه نور معلومات نه وو شریک کړي. د امریکا د سفارت ویان دغه ادعا ناسمه بللې ده. ځایی چارواکو ای پی خبری ایجنس ته ویلي ډرون برید د پوری نه د 150 کیلومترو په فاصله د کورمی په یو داسې سیمه کې شوې دی چرته چې یو وخت کې وسلوالو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو بیان خبری ایجنس ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د افغان کډوالو کیمپونه نشته. ځایی چارواکو هم ویلي هغوی په دغه سیمه کې د افغان کډوالو د کیمپ د موجودګۍ نه ندي خبر. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په جلال آباد کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن په دفترونو ترهګر بریدونه غندلي دي او هوډ یې څرګند کړی چې په دې سختو حالاتو کې د ادارې سره په مرسته کې ولاړ دي. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مشر بیراج پتانیک ویلي موږ د دې بدې پیښې نه وروستو د سیو د چلډرن د کارکوونکو سره ولاړ یو. نوموړي زیاته کړې سیو د چلډرن په ډېرو سختو حالاتو کې سلویخت کاله د افغانستان خدمت کړی دی. بیراج پتانیک ویلي په هغه خلکو بریدونه چې د افغانستان د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي بزدلانه او کرکجن دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي عادي وګړي له قصده په نښه کول جنګي جرم دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1300 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړیو ته تاسو غواګي درنو ودونکو د اسلام آباد په بنګاله کې د خیبر پختونخوا د مرستيال انجینرانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د تحریک انصاف د مشر عمران خان کور مخې ته په دې هیله ورغونډ شوې دي چې رتبې لوړې شي یعنی ترقی وشي، خو نوموړي وسره تر اوسه پورې نه دي لیدلې. نور تفصیل د بشیر غواخ په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا سب انجینرانو په 13 ورځم د اسلام آباد په بنګاله کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دی په خپل صوبایي حکومت فشار واچي چې دوی ته ترقی ورکړي. په بنګاله کې د عمران خان کور دی. په اسلام آباد پریس کلب کې تر مطبوعاتي غونډې وروسته د دغو انجینرانو مشر مختار حسین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د 900 سب انجینرانو لپاره د رتبه ترقی یا اپګریډیشن غواړي.
د 1947 دا تب انجینیر را روان دي تر وته پورې هغه یو سکیل دی په 11 کې او هغه 11 وته پورې روان دي تر په خیبر پختونخوا کې 75,800 ملازمینو ته اپګریډیشن ورکړی شو او واحد دا تب انجینیر دی چې دوی ته نه دی ورکړی شوی.
17 May 2017
دوونه وړاندې په دې مرسیال انجنیرانو کې زینو په سواد کې مظاهره کړې وه. د ملاکړنه دغه انجنیرانو ګواښ کړی و چې که ستونزه یې حل نشوه نو دوی به خپل کارونه ودروي. دا دوی په وینا دې سره به د بجلی ترانسفرمرو سنبال ساتل او نور هغه کارونه چې د دوی په غاړه دي پر ټپه ودرېږي. کله مو چې له مختار حسین وپوښتل چې آیا عمران خان سره یې ملاقات شوی نو هغه ویل چې نوموړی ورته وخت نه ورکوي.
دا عمران خان زموږ په مخه باندې تېرېږي او سپي ورته په غاړه کې سپي ګرځوي او زموږ په مخه تېره دي. د سلام نه دی کړی، د تپوس نه دی کړی. بل هغه خبره دا ده چې هلته کورسۍ پرتې وې، کورسۍ دغه ته ګینه چوتې کړی. بل دا خبره چې هلته اوبه موږ ته راتللې او اوبې راته بندې کړلې او کله بجلی راته بندې.
دا سب انجنیران تر دې مخکې هم یو ځل د عمران خان کور ته ورغلي وو. بیا د هغه په وینا ورسره صوبایي حکومت وعده وکړه چې مسله به یې حل شي. د تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال رډیو ته وویل دا خلک په اسلام آباد کې هسې وخت ضایع کوي او خپل ستونزه باید بیرته صوبې ته یوسي.
عمران خان خو یو قسم ریکوست کولی شي او خپل سودا ورسره نشته یا دغه خو نشته کنه. لیک لیګل لیګل اوپینین هم اغوستل غواړي څه شي نه، د لکس سب انجینیر لک دین نه کوي. دا دومره غټ فادات کې دي چې هغه په مطلب دا چې ډېر غټ کیسه ده. مطلب دا چې دی خپل دلته چې کوم لا ډیپارټمنټ ته چا
خو بنیګالا ته ورغلی سب انجنیران وای د خیبر پختونخوا حکومت باید قانوني ستونزه جوړه نه کیا او لکه څنګه چې د تعلیم او صحت څانګې ملازمینو ته ترقی ورکړي همدغه سیدې دوی ته هم ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن ودونکو د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی ویلي د خزو پر ژوند کې د مثبت بدلون لپاره باید هغوی په خپل غږ پورته کړي. نوموړي په دیواس کې د نړیوال اقتصادي فورم کلنۍ غونډې ته وینا کړې چې تفصیل د احمد شاه زمي پر رپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا له سواد سره اړه لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پر شدو ژغ کړی چې د خپل ښه راتلونکي یا خپل حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي تېر ورځ د سویټزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په 23مې کلنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې شدو اوس دا احساس کړی دی چې د دوی په ژوند کې د بدلون لپاره د دوی ژغ ډیر اړین دی.
I said it long ago at the UN speech that first we wanted men to do something for us, but like
ma dera motavlan de tamulgur milatuno pakhpala waina ki da wayili wo che awal ba muj la narina ughustana kawala che zmuj la para tsu kade kho us haga waqt tirsawi de muj us la narina wo na gwaadu che panade ki badlun rawali muj us da pakhpala kawalai su muj us pakhpala da zan la para jagh porta kawalai su aw panade ki badlun rawastalai su no za shudzu aw junu ta dad war kawam che da imtiaz chalan aw pa tulana ki pur دوی د کېدونکو تشدد پر ضد ژغ پورته کړی.
په ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم څلور ورځنی غونډه د سه شنبه په ورځ پیل شوه چې د نړۍ له شپېتو زیاتو هیوادونو او حکومتونو مشران په سلګونو سوداګریز مشران، اکاډمیک شخصیتونه، د مدني ټولنې استازي او مشهور شخصیتونه برخه پکې اخلي. ملالی دغه کلنۍ غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابرۍ راوستو کې تعلیم مهم رول لوبولای شي.
Right from the beginning, if we teach equality at school level, I think they would develop.
لپایله کومش په شونځو کې ماشومان ته د برابرۍ په اړه شوونه وکړو نو په دوی کې به دا احساس پرمختګ وکړي چې جنجونی او هلکان یو شان حقونه لري. نو زه فکر کوم چې تعلیم د برابرۍ په پیغام خپرولو کې مهم رول لوبولای شي.
ملال پر دې مهال د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم پر ارزښت هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هغه تر خپل وسه هڅه کوي چې نجونې په ښوونځیو کې داخل کړي. خدایغه په وینا هغه په دې لړ کې د نړۍ بیلابیل مشران، تاجران او غیر حکومتي تنظیمونه هڅوي چې د نجونو په تعلیم کې پانګونه وکړي. ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لري. په 2012 کال کې وسلوال پر هغه په داسې حال کې ډزې وکړې چې نوموړی په سواد کې له ښوونځي کور ته روان و. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت ته واخیست. په دې برید کې هغه سخت ژوبل سو او برتانیا ته د درملنې لپاره اولې جلد سول. تر درملنې وروسته نوموړی هملته پاتې سو او د تعلیم لپاره د مبارزې تر څنګ خپل زده کړې هم جاري وساتلې. ملال یوسفزی ته د تعلیم لپاره پر مبارزه په 2014 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ورکړل سو.
دا مشال ریڈیو دا
کدمر ودونکو د خوست یو شمیر رسیدونکو مشران وای په حکومتي او قضایي ادارو کې د اداري فساد لوړ کچ نه یوازې د خلکو ژوند ستونزمن کړي بلکې ټولنیزو ناخوالو ته هم لاره هواره کړې ده. نور تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د تنه یو تن قومي مخاور حضرت میر رښتیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فسادګړي
د ور چې د بل بل دای د شرعیتی صاحب چې دلته وته جوړ شوی دی چې ولته سنوال نه خلک وینه په خلچوي یا کازینه وینه په خلچوي د ولایت نه وینه په خلچوي د ولسوالۍ نه وینه په خلچوي حتی معلم ته یې سرایت وکړو عادت ګرځېدلای دی کلچر وګرځېدو د خدای د پوره افغانستان تباه شو. تاسو څه فکر وکړئ چې دا ډېر علني فساد
دا متون د سیمه یو تن قومي مشر حاجی شریف الله‌وایی چې قانون په غریبو خلکو پلی کیږي ځکه څوک چې اداري فساد کوي هغه اړیکې لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
دا اکثره قانون که اوس موږ سوینو په غریبو خلکو تطبیقیږي په هغه وخت چې قدرت چښتن دی هغه نه تطبیقیږي. دا هغه څوک چې دا کور کې له ارتباطات لري ځکه چې هغه نه ویریږي. د دولتي موظف نفر چې دغه وظیفې څه دي پرې خودی دي پرې دي ته پته لګیږي ځکه به دغه نه دي ماشونو دغه دي پرې دي.
د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن قومي مشر حاجی میرباز خان ویل
په سات خلکو د دست نه جوړ کړی دي چې په غضب د خدای ککړ دي مشکلات سره اوختار دي مطلب چې سرګردانۍ سره لګیا دي اوختار دي کور نه کیږي.
ویل کیږي چې اداري فساد په خوراولو کې ترې وبري د پخپل ولس هم وانډه لري خو قومي مشر حاجی ګلنواز وایي چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ځای کېدو له ګواښ سره مخامخ شي نو سړی مجبوریږي چې په فساد هم خپل حق وساتي.
یو حقدار وي او بل نه حق وي هغه نه حق چې وي ډېر شپات چې ترې قاضي صاحب ته ورکی قاضي صاحب دغه سي فیصله دي ته کی چې هغه حقدار په منځکه وولي او هغه نه حق ته صاحب حق ورکی. زب تو تا داسې قسم وکم چې وتل سکوله په یوه دوانه دی تیروي او کزی په دانه پیږي چې دا فوراً حل کی حل فصل کی خو نه حل فصل کوي آیته شوټ کوي آیته شوټ کوي.
د خوست ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وایي چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلیږي نو په طبیعي توګه ادارې سره واټن پیدا کیږي.
کله چې مثلا د مراجعینو کار مثلا مشکلات حل کیږي نه نو دوی مجبور مکلا د ادارې سره مثلا فیصله پیدا کیږي دوی بل لاره غوره کی کار اهل کار ته باید وسپارل شي. کله چې مثلا په خپل یقاتې وي ادارې ته یو مامور یا امیر روشي زموږ سره فکر کوم چې د ټول مشکلات به حل کیږي.
د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس رحیم الله رامي د خلکو د دې ادعا سره موافق نه دی چې سرانوالۍ کې د فساد په وجه قانوني کارونه وځنډول شي.
هر هغه موضوع چې تر اوسه پورې موږ ته راجې سوی د موږ په قانون په رڼا کې کامل تحقیقات ورباندې کړي او هغه مو قضا د محترم ارګان ته وړاندې کړي.
بلخوا بیا د خوست د استراف محکمې رئیس قضاوتمن مولوي محمد افضل ملاخیل وایي هر هغه دوسیه او اجراءات چې تر محکمو ورځي نتیجه یې معلومي.
موږ سره عملا قضایا وي دي بل ورځ موږ یو سړی د اختلاس په تور باندې محکوم کړی تقریبا 15.5 کاله هغه دا مناسي دلایل پی باندې ور باندې موږ محکوم کړی او هیڅ کله داسې قضیه نه پیدا کیږي چې په یو چا د مادي دلایل موجود وي هغه د محکمې نه په یو نو د انواع باندې له محکمې نه برات یا تبرئه و.
د خوست مرستیال والی شیربادشاه اورګونی هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون او ملي ننګونه بولي وایي چې په دې باید د پروسیجرونو د لنډیدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي. شیربادشاه اورګونی وایي د فساد د بنیادي مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند ښه کولو پر لارو چارو هم فکر وکړي خو په سیمه ایزه کچه خوست اداره اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوې کمې شوې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
لارجمن سره سموس اونې ز خبرونه جمهوریت در خبرو په نن په جمهوریت خبرونه کې مدلوي او دودی جرګې پر ارزښت او د دې له جمهوری اقدار سره په تړاو خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونې زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې د دې اونې جمهوریت خبرونه ته په ګډه سره وښو.
دودی ز جرګات څه توای د افغانستان لوی جرګات څه معنی لري؟ لوی جرګات څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لوی جرګات څنګه وا؟ آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصول سره سمې پریکړې کړې وي او کنه؟ لوی جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نور پښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مهم په جرګې ځنې خبرې کړې وي او دا مو د خودو هڅه کړې وه چې د افغانستان جرګې تر ډېره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري. نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
عنعنوي جرګې معمولا هلته ساختار هغې کې مطرح بحث نه وي چې د کومو کومو خلکو نه باید دا جرګه جوړه شي. هلته یوازې دا مطرح وي چې مشران او مشران څنګ کې هغه څوک شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وي، ولو که دا په هر سطح وي او د مملکت د هر قشر نه وي هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمدشاه بابا لویه جرګه عنعنوي جرګه وه چې په هغه وخت کې دا مطرح بحث نه و چې څوک دې د شورای چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو، څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو وي، څوک دې د ولایتونو د شوراګانو وي. هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په د مسایلو حقوقي کې پوهیږي ټول کولی شي چې راټول شي یو موضوع پر رابطه باندې یو مشوره ورکړي.
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای عامه جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نه وي.
عامه جرګه چې کېږي په ولسونو کې هغه ډېر رسمي بڼه نه لري، ډېر د کاغذ پر مخ هم نه وي، کتبي بڼه یې کمه، مگر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړ دی او ډېر ولس سره آشنایو دي. وړو مسایلو په باره کې کېږي، مثال کلیوالي جرګې دي، ولسوالۍ په کچه، یا حتی د کور په کچه، یا هغه د قضیې د دواړو اړخونو لخوا چې دواړه مجبوریت احساس کړي، نو د مغه ګډ مجبوریت د حل او فصل په خاطر باندې دواړه غاړې په کلی کې په ولس کې جرګمار معلومي، هغې ته دواړه لوري مراجعه کوي، بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنا دا چې عنعنوي یا دودیزې جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو، لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو چې هغوی هغه ارادې تمثیل کوي، د ولسونو هغه مجموعه چې په هغې کې هغه څوک چې موږ په عامه اصطلاح ورته چې فهمه خلک، هغه څوک چې د جرګو د اصولو قوانینو د هغې د ماهیت نه پوهېږي، طبعا دا خلک راټولېږي او د دې خلکو ارادې په حقیقت کې هغه اوچت او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر رابطه باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وایي لویه جرګه رسمي وي، د په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړیږي.
په لویه جرګو کې اکثره د شي کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، ډېرې مشورتي بڼه لري، او ځینې چې جوړې شوي د مشورې تر څنګ یو څه اجرایي صلاحیت هم لري، کېدای شي یو حاکم نظام ځینې پرېکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امان الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه د اساسي قانون په باب، ځینې د امان الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړ. بیا په قندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې، یعنی لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې، هغې د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي، او دا غوښنه اوس په څنګ کې مثلا د ولایتو د شورا رئیسان دي، او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو رئیسان دي. زه فکر کوم چې په حدود د 300 او 350 درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ لرو چې همدومره کړي په دغې ځنه راشي. د دې تر څنګ دې سره وزیران او رئیسان سندسترې محکمې رئیس دی، لوی سارنوال دی، په دې جرګې کې حق درای ورکولو حق نه لري، د ناظر یا د مشاهد په شکل باندې اشتراک کولای شي.
لمنګل شیرزاده مې پوښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي او کنه؟ دی وایي په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو برخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی، یو تعامل دی چې کېدلی شي، ولې په اساسي قانون کې داسې نه دي ویلی چې نور څوک دمبکی وي غیر د وزیرانو او سترې محکمې رئیس او څارنوال نه، ولې کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دین هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بیل دینه او هغه دې په مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو دپاره ډېر مهم وي کولی شي چې ځینې کسان په هغې کې راولي.
شیرزاد د لویې جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لویو مسئلو د هواري یا پر هغو مسئلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجي تمامیت یي او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مصالح او ګټې چې ولس یې غواړي، ولس ته ډېرې مطلوبې او مقدمې دي، د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي که جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې کولی شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو، تر اوسه خو موږ د لویې جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لویې جرګې لومړی منشي وو. له ده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لویه جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او که نه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې یې جنګ سالارانو ته ونډه ورکړه او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنګ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاصو ته ورکړل شي جنګ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه د جنګ سالارۍ اشخاصو ته باید نورم تداوم ورکړل شي تر انتقالي ادارې پورې. همغه چې اوس ګین تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو که چېرې بیړنۍ لویې جرګې ته اساسي واک ورکړل شوی وای دغه تداوم چې و په هغه وخت کې ختمېده، شپږ میاشتې بعد به د جنګ سالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزوري یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپله ولسي جرګه چې زموږ ده، دا خو د لیکلې ډیموکراسۍ له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله، دوی په دې بریالي نه شول چې د کتبي ډیموکراسۍ له مخې دا جرګه حل کی، دا معضله حل کی. مگر بیرته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زموږ دودیزه جرګه چې ده یا نانا چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بېطرفه شخص درې شي، هغه بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنی لري چې اوس هم لا زموږ په وطن کې د کتبي ولسواکۍ ریخي اوم لا قوی نه دي لکه دودیزه چې طبیعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وایي بالکل همداسې پکار ده. دی وایي ډیموکراسي وایي دیتا چې د یو ځای ولس به خپل برخلیک ټاکي.
دا خو ډیموکراسي خو یې ولسواکي ته نه دغه ولسواکي په کوم ځای کې موجود ده په کومه جغرافیه کې، نه دا چې د بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په یو بل ولس کې. دته خو ولسواکي وایي نه ولسواکي خو ته وایي چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړی شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دی چې د کوم تخنیک له لارې ټاکي برخلیک، نو دا په هغه ولس پورې اړه لري.
نو که داسې وي نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو، تقلید کوو او په دا خیال کې چې په ټولنه کې د هغې ریښه شته ده، مګر موږ ټولنې له طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې د ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي، مګر همدا عوام په خپله په همدې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې عنانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شرعي قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسه کوي چې زموږ په ټولنه کې دا مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده، ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او سانوایي ته نه معرفي کوي خلک، هغه کلیوالي جرګې ته مشران ته ولیکي چې دوی معضله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې دي زمونږ په ټولنه کې د عرفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مار تشکیلاتو یا کدبی کدبی فرمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال حاکم قاضی هتا قضا ته مسله راځي چې قاضی دې ته جرګې ته راځي کړي. نو دا دې معنا لري چې هتا په شرعي قوانین زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې لا د تدبیق هغه هغومره حدود حد نه لري
اور دن کو تاسو اور دل چا ما جرګه نا رسمي وی او لوی جرګه رسمي او د هیواد په ستوي لدی علاوه تاسو اور دل چا افغانی لوی جرګه لا آرا دیموکراټیک دا او باید لا افغانی اصول او افغانی کلچر د یو اسری دیموکراسي د جوړولو لپاره کار وشي بلونه په پیاله جمهوریت سر راجو په مخه مخه
جمهوریت